په افغانستان کې د شپې 9 بجې سوې. السلام علیکم او بیا مو هم د ازادي رادیو بلې خبرونې تر شراغلاست وایو چې د ازادي او اوریدونکو پروګرام یې په دویمه نیمایي کې خپریږي. د پنجشنبې ورځ ده، د غویي اسور میاشتې 28 د می میاشتې 14. دا خبرونه په خبرونو پیلوو. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل سوي او نن هم روانې وي. طالبانو او پاکستاني چارواکو د خرلاتسي لار د پرانستلو لپاره خبرې کړې وې چې د راپورونو پر اساس بې نتیجې پای ته ورسېدې. د دواړو لویو دغه ادعاوې په بې پرې ډول تایید سوي نه دي. تفصیل وروسته. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبري اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سوه ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړۍ درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی زمیر کابلوف زیاته کړې چې د مسکو او طالبانو ترمنځ لا هم مشخص سیاسي محدودیتونه سته. روسیا که څه هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه پیژني، خو د ګوتو په شمیر هیوادونو څخه ده چې د طالبانو ډیپلوماتان یې منلی دي. طالبان چې لا هم په روسیه کې یوه ممنوعه ډله ګڼل کیږي، له روسیې سره په تجارتي او نورو برخو کې تعاملات لري. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شل اوره نړیوال جام کې د ګډون په موخه د ویست انډیز پر لوري خپل سفر پیل کړ. د پنجشنبې په ورځ افغان کرکټ بورډ رسنیو ته په لیږلې خبر پاڼې کې ویلي ملي لوبډلې د شل اوریز نړیوال جام لپاره ویست انډیز ته روانه سوه. دغه بورډ زیاته کړې چې افغان لوبډله به لومړی متحده عرب اماراتو ته ولاړه سي او له هغه ځایه به سبا جمعه د لندن له لارې انټیګا ته ورسېږي چې د دغو سیالیو لپاره د بشپړ چمتووالي په موخه په یوه 10 ورځني تمریناتي کمپ کې ګډون وکړي. سرچینو ازادي راډیو ته ویلي په آی پی ایل کې مصروف لوبغاړي به هم ډېر ژر ویست انډیز ته خپل سفر پیل کړي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. دا څرګندونې داسې وخت کیږي چې د اسرائیل دفاع وزیر نن ویلي چې د غزې په جنوبي ښار رفح کې به په ځکنیو پوځي عملیاتو کې د اسرائیل نور سرتیري هم برخه واخلي. یو اف ګالند پوینا دغه عملیات به حماس ډله ختمه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. اسرائیل له نړیوالو انتقادونو سره سره په فشار کې چې تر 1 میلیون زیاتو فلسطینیانو هلته له نورو برخو پناه وروړې ده پوځي عملیات پیل کړي دي. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهرهچیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول سوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. ارمنستان او آذربایجان په دسمبر میاشت کې د سولې پر تړون سلا وکړه، خو د ارمنستان ګڼ هغه وګړي یې مخالفت کوي چې لنجمنې سیمې نګورنو قرباغ ته څیرمه پراته دي. آذربایجان تیر میلادي کال د نګورنو قرباغ د نیولو لپاره پراخ پوځي عملیات وکړل چې بالاخره یې په دې بیلتون پاله سیمه کې په خټه د ارمنانو د دریو سیزو کورواکی ختمه کړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیا پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. روټرز خبري اژانس لیکي چې پوتین او شي جینګ پینګ موافقه وکړه چې د دواړو هیوادونو ستراتیژیک مشارکت به نور هم قوي کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتونو پر هغو اقداماتو انتقاد وکړ چې د دواړو ولسمشرانو په وینا د روسیې او چین لپاره یو تهدید ګڼل کیږي. پوتین چینایي رسنیو ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی، خو د ده په وینا هر ډول خبرې باید د روسیې په ګډون د ټولو ښکېلو هیوادونو ګټې په پام کې ونیسي. په خبري راپورونو کې اوري پر ډیورند کرښه د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د تازه نښتې حال درکوي چې ګڼ کسان یې له خپلو مینو کډې کولو ته اړ کړي.
کرکشل تنزدی کورونه چې دی هغوی لرې پرتو سیمو خواته نورو کلیو ته کډه شوي دي.
د یوه تحلیلګر اوري آیا د پاکستان د سرحدي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پر ډیورنډ کرښه دا نښتې واقعا د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د خرابۍ نښه ده؟
طالبان او پاکستانیان ترمنځ پټ اړیکې هم موجود لري. پاکستانیان هڅه کوي چې تر اخره حده پورې امتیازات ترلاسه کړي.
نن په سوله ایز ډول د ګډ ژوند نړیواله ورځ ده، خو ملګري ملتونه وایي په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیه ملکیان پرې کوي. د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړې. د سیمې په اړه په یو راپور کې اوري چې د روسیې او چین ولسمشرانو په خپلو کې د ستراتیژیک مشارکت ګډ سند لاسلیک کړی دی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام خپریږي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د دې خبرونه د راپورونو برخه ته. پکتیا کې د طالبانو سرچینی وي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او پاکستاني پولیساتو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې جګړه تر نن سهار روانه وه. بلخو پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څنګه یو خبريال وایي چې د طالب ځواکونو د توپونو په ډزو یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان دي. د سیمې اوسیدونکي وایي چې د جګړې له بیرې خلک له خپلو مینو کډي کولو ته اړ شوي دي. دا هم تفصیل.
د طالبانو حکومت د پکتیا ولایت په امنیه قمندانۍ کې یوه سرچینه وایي د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له پاکستاني پوځیانو سره د طالب ځواکونو په پرونۍ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان دي. نوموړي چې نه غوښتل نوم او غږ یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل مرګ ژوبله د ځاځیاریو په جګړه کې اوښتي او د ډنډ پټان جګړه مرګ ژوبله نه لري. دا سرچینه وایي جګړه پرون پیل شوې وه او تر نن سهار روانه وه. دغه سرچینې پاکستانی اړخ ته د اوختي مرګ ژوبلې په اړه څه ونه ویل، خو په پاکستان کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال طاهر خان نن سهار په خپل ایکس پاڼه د پاکستانی سرچینو په حواله په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو د توپ یو مرمۍ په کورمه ایجنسۍ کې د پاکستانی پوځیانو په سرحدي پوسته لګېدلې چې لامل یو پاکستانی پوځي وژل شوی او څلور نور ټپیان شوي دي. نوموړي بیا لیکلي چې دا جګړه له تیرو درې ورځو راهیسې په وقفهیي ډول روانه ده. طاهر خان دا هم لیکلي چې د جګړې له امله د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پوله د خرلاچي دروازه هم تړل شوې او د خلاصولو لپاره یې د دواړو لوریو ترمنځ خبرې هم بې پایلې پای ته رسېدلې. طاهر خان زیاته کړې چې طالب لوري د خرلاچي دروازې د خلاصېدو او پاکستاني اړخ د ډزبندۍ غوښتنه کړې. په همدې حال کې د پکتیا د ځاځیاریوب ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي هم تاییدوي چې د دواړو لوریو ترمنځ سخته نښته روانه ده چې سپکې او درنې وسلې هم پکې کارول کېږي. د سیمې یو اوسېدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان له لوري ړانده توپونه د خلکو په کورونو ویشتل کېږي، خو دغه سرچینې د ولسي مرګ ژوبلې په اړه معلومات نه درلودل.
کرکشې ته نږدې کورونه چې دي هغوی د لرو پرتو سیمو خواته نورو کلیو ته کډه شوي دي. نو لا هم کرکشې ته نږدې کلیو کې ویره شته دی. حالته سترالي دي، سرتیري ځای په ځای شوي دي او زمونږ کله هم دا ده چې جنگ په ځای خبرونه مخکې لاړ شي او جنگ ته د پایټکې کوتل شي.
د پکتیا د ډنډ پټان یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
جنگ روان دی. له پاکستان څخه توپونه او همداشان هون راځي، کورونو باندې کلو باندې لګیږي. جنگ چې دی د لویو سلاو دی، توپونه او همداشان لوی وسلې استعمالیږي. ځینې کورنۍ هم له اړوند ځایونو څخه کډه شوې دي. جنگ اوس هم دوام لري.
که څه هم په رسمي ډول د دغو نښتو د پیلېدو لامل نه دی معلوم، خو د پکتیا په امنیه قمندانۍ کې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې جګړه وروسته له هغې پیل شوه چې د عمر په نوم د دوی په یوې امنیتي پوستې پاکستاني پوځیانو ډزې وکړې. خو پاکستاني خبریال طاهر خان بیا د پاکستاني سرچینو په حواله طالب ځواکونه د دې نښتې په پیلېدو تورن کړي. تر دې نښتې وړاندې د تېرې پنجشنبې په ورځ پاکستاني جیټ الوتکو د پکتیکا په وړممۍ ولسوالۍ هوایي حمله هم کړې وه. که څه هم د دغه برید په اړه طالبانو او پاکستان په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو یو شمېر پاکستاني سرچینو وړاندې تر دې ویلي وو چې په دې هوایي حمله کې د ټي ټي پي یا پاکستاني طالبانو غړي په نښه کړي وو. پاکستانی چارواکي په دې وروستیو کې په خورا توند لهجه تور لګوي چې د افغانستان خاوره د ټي ټي پی وسلوالو لخوا د بریدونو لپاره کارول کیږي، هغه ادعا چې د طالبانو حکومت یې ردوي. د تیر میلادي کال په وروستیو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې زهرا بلوچ دا ادعا هم وکړه چې د طالبانو په حکومت کې یو شمېر قومندانان د تحریک طالبان پاکستان له غړو ملاتړ کوي او هغوی ته د وسلو په ګډون خوندي ځایونه هم ورکړي دي، خو د طالبانو حکومت یې دا ادعا رد کړه.
ومردل چې په پکتیا کې د طالبانو سرچینې وای پر ډیورن کرښه په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ جګړه کې د دوی یو کس وژل شوی او و نور ټپیان شوي دي. پاکستان وایي چې د دوی لوري ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې دغه جګړه تر نن سهاره روانه وه. تر دې مخکې هم پر ډیورن کرښه د دواړو لوریو ترمنځ وسلوالې نښتې شوي چې هر لوري ملامتي پر بل لوري اچولې ده. د پوهنتون له استاد پوهان نصر الله ستنگزي څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې دغه ډول وسله ولې نشتی ولې بیا بیا کیږي.
د مال نظر دوه عمده دلایل لري. په تیرو څلوېښتو کلو کې متاسفانه د یو قوي مرکزي حکومت په نشتون کې پاکستانیانو پراخ لاس درلودلی د ډیورنډ کرښې په ارتباط او ښایي په ځینو مواردو کې له هغه خپلو حدودو نه هم تجاوز کړی وي. نو دوی پاکستانیانو عادت کړی چې په دغه کرښې په استقامت اقدامات وکړي چې دا په طبیعي ډول اوسني کسانو یا اوسني چارواکو دپاره به ممکن مد منلو وړ نه وي. یوه مسله له بلې خوانه تاسو ګورئ چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ له تقریبا یو نیم کال نه راپه دخوا اړیکې په دوامداره ډول د خرابېدو په حال کې دي. د مختلف عواملونو نه له غلې جملې نه د پاکستان د طالبانو تحریک په ارتباط د دواړو لورو ترمنځ اختلافات وجود لري. زه فکر کوم دا ټول د عامل ګرځېدای شي چې داسې تشنجات رامنځته شي.
بلې استاد، د پاکستان چارواکي په دې وروستیو کې رسمن دا تاییدوي چې دوی په افغانستان کې دننه هوایي حملې کړي دي. د حقوقي لحاظه دا یو څنګه عمل دی؟ اولی د نړۍ نور هیوادونه په دې برخه کې غلي دي، ملګري ملتونه ولې ژغ نه پورته کوي؟
اساسا دا په سره ډول یو هیواد د حاکمیت او ځمکنۍ بشپړتیا نقصه چې پاکستانیانې کوي هر دلیل چوکي. زه فکر کوم چې لوی عمده لامل دا ده چې طالبان له نورې نړۍ سره سیاسي اړیکې نه لري او نور دنیا او لغل جملې نه ملګری ملتونه دوی په رسمیت نه پیژني یا استازولي دوی ته نه ده ورکړي. نو بنان طالبان نشي کولی چې په دغسې مواردو کې په رسمي ډول باید شکایت وکړي چې تر دو نه شکایت په حقوقي لحاظ تر څېړنې لاندې راشي او پاکستان یو متجاوز دولت په توګه وپېژندل شي.
د پوهنتون پخوانی استاد نصر الله ستنگزی و چې پر ډیورنډ کرښې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتې په اړه خبرې کولې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د ملګری ملتونو نړیوال بنسټ وای په جګړو او شخړو کې تر ټولو لوړه بیا ملکیان پرې کوي. دغه سازمان نن د می میاشتې د 14مې یا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیوال ورځې په مناسبت تازه خبره کړې خبر پاڼې کې ویلي چې جګړه حل لار نه ده او سولې ته جدي اړتیا لیدل کیږي. دا ورځ په داسې حال کې په افغانستان کې را رسیدلې چې د جګړو او چاودنو د قربانیانو کورنۍ وایي چې دوی بشپړې او دایمي سولې ته اړتیا لري. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
نن د میش پړسمه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیوال ورځ ده. د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د دې ورځې په مناسبت د پنځم په ورځ په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په شخړو او جګړو کې تر ټولو ډیره قرباني عام او ملکی وګړي ورکوي. د سازمان زیاته کړې چې جګړې د حل لارې نه دي او سولې ته جدي اړتیا ده. د غوړس په افغانستان کې داسې مهال را رسیدي چې په دغه هیواد د طالبانو تربیه وکمنیدو وروسته که څه هم جګړې ختمي شوي خو خلک وایي بشپړ سوله نه ده تامین شوي. دوی دا هم وایي چې د جګړو اغیزې لا هم په ژوند کې محسوسي کی. د کندهار ولایت اوسیدونکي چینی ګل وایي د جانان په نوم ځوان زوی چې د سرې میاشتې سیمه ییز کارکوونکی و د تیر جمهوري نظام پر مهال د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه کې په دغه ولایت کې وزل سوای دی. دا وایي چې له زوی څخه یې درې ماشومان او ځوانه میرمن پاتې او اوس له سختو اقتصادي کړاوونو سره مخ دي.
شیه سای چلور آیان تریه ده شیه دی چی ده باس رسلیب که کار که وی وزی تردی مومنان وام ده چه تو وجو سده پشول بیده لیم ده زیب نکرلم ده زلنا جوری زما ده ساب ده زما ده زلنا زخمی زین ده زلنا جوری ده چی شبا کمیش ونده انسانی که با مرگ نیم پشاله آری میدی باید
د کابل د موسی ولسوالۍ یو اوسیدونکو چې په خبره د امنیتی ستونزو له امله نه غوړي په راپور کې نوم خپورسي ازادي راډیو ته وویل چې څه باندې څلور کاله مخکې پلار په کابل کې په ستره محکمې په یوه انتحاري حمله کې ووژل شو. دا یې د خپل پلار نوم نور احمد یادوي.
زما پلار چې د ستره محکمې په انتحاري حمله کې و شهید شو، هغه څلور کاله او یوولس میاشتې کېږي چې هغه شهید شوی ده. اول آغینا اشپاک دی کور غری پاچی سیدی اول آغی دان دوا مامور استرا مکمه که
د وزل سوی نور احمد زوی ادا کوي چې هغه مهال د دې حمله پړه طالبانو منلې و. د یادونې ده چې اوس هم په افغانستان کې کله ناکله چاودنې او انتحاري حمله کیږي چې د طالبانو مخالفه ډلې ډېر ځلې بیا د اسلامي دولت ډلې داعش خراسان څنګه مسولیت پر غاړه اخلي. بلخوا د سولې د برخې ځینې افغان فعالان په افغانستان کې اوسنی وضعیت ته په اشاره وایي چې سوله یوازې د شخړو او جګړو نشتون نه، بلکې ټولنیز او اقتصادي امنیت او په ټولنه کې د ولس ترمنځ عدالت رامنځته کول دي. له دې جلې په تیر جمهوري حکومت کې د امنیت شورا د سولې رئیس انتظار خادم ازادي راډیو ته وویل
د دې په خاطر باندې چې بنیادی سولې راشي موږ مجبور او مکلف یو چې د سولې او ثبات ترمنځ فرق وکړو. سولې کې د شي مقطعي او ګنول ثبات دایمي، سولې بغیر لا عدالت نشي راتللی. نو دې په خاطر باندې چې په ټولنه کې سولې راشي د هیرو لو بخلو پرنسی باید عملی شي، اړخونه باید هم ځان لپاره هم مقابل لور لپاره تعریف پیدا کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې په 2018 کال کې په خپل پریکړه لیک دوا او یو سلو دیرس کې د میش پړسمه په سوله کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ اعلان کړه چې د سولې، زغم، شمولیت، تفاهم او پیوستون د وادي لپاره په مناسبه توګه د نړیوالې ټولنې د هڅولو وسیله ده. د دې ورځې په موخه د سولې، پیوستون او همغږي د پایښت لرونکي نړۍ د جوړولو لپاره په توپیرونو او تنوع کې د ځمن کولو او عمل کولو هیله ساتل دي.
ومردل چې نن د می میاشتې 14 نیټه د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان لخوا په سولې کې د ګډ ژوند کولو نړیواله ورځ ده. ځینې پخوانی افغان چارواکي او د سولې فعالان وایي تر هغو به په هیواد کې دایمي او دوامداره سوله رامنځته نه سي چې د خبرو او تفاهم له لارې یو قانوني او ولسواک حکومت نوي جوړ سوی. د تیر جمهوري نظام د دفاع وزارت مرستیال شاه محمود میاخیل وایي افغان ولس یوازې د جګړو نشتون نه، بلکې له رواني، اقتصادي او ټولنیز پلوه هم ثبات ته اړتیا لري. زموږ همکارې فیروزي عزیزي له ښاغلي میاخیل د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې سوله یعنی څه؟
سوله خو او امن دا د بشریت لپاره او د انسانانو لپاره ډیره زیاته مهمه ده. البته بیا سوله خپل تعریف لري، یعنی د جنگ عدم موجودیت سوله نه وایي، ځکه چې کچېرې په یو ملک کې یا په یوه سیمه کې هلته بشري امنیت تامین نه وي، فزیکي امنیت تامین نه وي، رواني امنیت تامین نه وي، نو هلته سوله راتللی نه شي. او کله چې سوله نه وي د سولې متبادل جنگ دی او د منابعو کمبودي ده او بالاخره فقر بدبختی ده. نو په دې خاطر باندې سوله د هر ټولنې لپاره او د هر هیواد لپاره مهمه ده.
میخیل صاحب، څنګه کېدای سي چې په ټولنه کې سوله رامنځته سي او د دې لپاره څه مشخصې کړنلارې پکار دي؟
د بشریت په تاریخ کې چې ګوري نو د سوله تدریجه د نظامونو جوړېدل او د سیستمونو جوړېدل دا یو تدریجي پروسه وه. یو وخت کې به پاچاهګانې خلکو نیولې، بیا بالاخره مملکتونه رامنځته شول. مملکتونو په رامنځته کېدو سره هغه نیشن سټیټ چې ورته وایي، بیا نو د هلته قوانین وضع شول او د قوانینو په چوکاټ کې یوه ټولنه ژوند کوي. نو په دې خاطر باندې د یوې ټولنې لپاره مهمه مسله دا ده چې یو قانون ولري او هغه قانون هم د خلکو لخوا تایید شوی وي، ځکه چې پخوا که د خلکو لخوا تایید نه شي نو بیا هغه ډیکټاتوري رژیمونه رامنځته کوي. کله چې د خلکو لخوا قانون رامنځته شي، هغه تصویب شي، هلته نظام وي، هلته ټول خلک بیل ویری خپل ژوند وشکړل او خپل روزگار مخ ته بوزي نو په هغه صورت کې بیا پتولی حقیقی او دا د اسلام د نقطه نظر او د معاصر علما د نقطه نظر ترڅو په ملک چې حکومت ولی خنشي نو تر هغه پورې په هغه ملک ثبات امن پراختیا او سولې راتلی شي. نو د سولې لپاره د حاکمیت قانون او د حکومت ولی خواله دا دوه مهم اصلونه دي.
د تیر جمهوری نظام د دفاع وزارت سرپرست او د سولې فعال شاه محمود میاخیل ول ازادي رادیو سره په خبرو کې
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
او سم یو بهرنی مسأله روسیه او چین ولسمشرانو د ستراتیژیک مشارکت د لاټینګشت په هدف یو ګډ سند لاسلیک کړ. د روسیه ولسمشر ولادیمیر پوتین وروسته له هغه چې د پنځم ځل لپاره د روسیه د ولسمشر په توګه اعلان شو د لومړي ځل لپاره په خپل بهرني سفر کې چین ته ولاړ. سفیر ولاستانګزای او نور تفصیل.
چین ته د پوتین سفر په داسې حال کې شوی چې روسیا د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د موسکو له غیر مواجه یرغل وروسته له اقتصادي پلوه پر چین ډیره تکیه کړې. ولسمشر پوتین نن د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره وکتل. پوتین له چین سره د ستراتیژیکو همکاریو د پیاوړتیا په اړه د سند له لاسلیک وروسته په ګډه بیانیه کې په څو مواردو کې له چین سره د ښو اقتصادي اړیکو یادونه وکړه.
د ډیپلوماټیکو اړیکو د ټینګېدو د 15مې کلیزې په مناسبت موږ په نوې زمانه کې د چین او روسیې ترمنځ د هر اړخیزې ستراتیژیکې همکارۍ د ژورتیا په اړه د چین د ولسي جمهوریت او د روسیې د فدراسیون ګډه اعلامیه لاسلیک او خپره کړه.
د اسوشیټډ پریس راپور له مخې پوتین د اوکراین د شخړې د هواري لپاره د چین د ولسمشر شي جین پینګ له هڅو مننه کړې. په دې ناسته کې د دواړو هیوادو مشرانو د ملګرتیا په زیاتېدو ټینګار وکړ، ځکه دواړه له لوېدي سره په کړکیچ کې دي. د روسیې او چین مشرانو په یو مفصله ګډه اعلامیه کې چې هدف یې په نوي عصر کې د هر اړخیزو او ستراتیژیکو همکاریو زیاتول دي، خپل دریځونه د اقتصاد او فضا څخه نیولې تر دفاع، اوکراین او تایوان پورې د ټولو مهمو مسلو په اړه شریک کړل. شي جین پینګ په دې اړه وویل:
"2023
د
چین
د اسرائیل مخې تیر کال د روسیې او چین ترمن سوداګري یو پر څلورمه برخه لوړه شوې او د 240 میلیارډ ډالرو نوې ریکارډ ته رسیدلې ده. زموږ اټکل یو څه توپیر لري، مګر دا ارقام په بشپړ ډول سم دي."
د روسیې او چین مشرانو هم پر متحده ایالاتونو د یو لړ هغو اقداماتو لامل نیو وکړه چې پوتین او شي جین پینګ د روسیې او چین لپاره ګواښ بولي. ولادیمیر پوتین چې د جرمونو نړیوالې محکمې لخوا یې د نیولو حکم صادر شوی، په فبروري کې پر اوکراین د غیر مواجه یرغل له پیل راهیسې په ندرت له روسیې بهر سفر کړی. دا د پوتین لومړنی بهرنی سفر دی چې د پنځمې دورې لپاره له بیا ټاکل کېدو وروسته ترسره کوي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو.
د ایران د مرکزی بانک یو چارواکی وای د ایران او پاکستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ په دوړخیزو راکړو ورکړو کې د امریکایي ډالر پر ځای د ریال پر کارولو خبري روانې دي. د ایران تسنیم خبری اژانس د ایران د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له قوله ویلي چې دا کار دوی د خصوصي سکتور د صدرونکو او اقتصادي فعالانو د ملاتړ په هدف کوي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
د ایران تسنیم خبری اژانس د دې هیواد د مرکزی بانک د مرستیال محسن کریمی له خولې خبر ورکړی چې لوګدې مدیر رئیس پر ایران د بندیزونو د بیا غیزې کولو لپاره د ایران دولت د ډالرو د حذف او پر ځای یې په بهرنی سوداګری زړه کړه ورکړه کې د ریالو د کارولو پروژه پیل کړې ده. د ایران د مرکزی بانک د چارواکي ویلي چې د دې کار موخه د ایران د خصوصي برخې د صادرونکو او اقتصادي فعالانو ملاتړ دی. تر دې مخکې د ایران د مرکزی بانک رئیس رضا فرزین هم ویلي و چې له روسیې، عراق او افغانستان سره د دې هیواد په سوداګری زړه کړه ورکړه کې د ریال کارول یې په کړنلاره کې شامل دي. یاد ایرانی چارواکي په دې اړه افغانستان کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره د خپلو خبرو اترو د څرنګوالي په اړه ډیر جزئیات نه دی ورکړي. خو د طالبانو حکومت د مالیه وزارت د رواني اونۍ د سیشن می په ورځ پر خپل ایکس پاڼه خوانی ټویټر د ایران د مرکزی بانک لمرستیال محسن کریمی او د ایران د سوداګرۍ او خزانه د خونې له چارواکو سره په کابل کې د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت د سیاست جوړونې د مرستیال سلطان ایران محمد زبیر د لیدنې خبر ورکړ. خو کچیر ایران سره سوداګری زراکړه ورکړه د ډالر پر ځای پر ریال وشي، د افغان سوداګرو لپاره به څه ګټې او څه زیانونه ولري؟ د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په مشروط ډول دا چاره کیدای شي د افغان سوداګرو په ګټه وي، کنه په زیان به یې تمام شي. د دې خونې د مدیره پلاوی غړي خان جان الکوزی ازادي رادیو ته وویل
که په تومن زمنګ نواخلی بانک په دې کې تجارانو ګټه ده، خو یو شرط لري. هغه شرط دا ده چې د ایران دولتي نرخ تقریبا 6000 تومنه د بازار سره فرق لري. که دوی زمنګ نه د بانک په نرخ باندې واخلي مونږ تاوان کوو، تجارت هم کمزور کی. او کچیرته مونږ ته اجازه راکړل شي چې مونږ په بازار کې تومن واخلو او به دوی ته ورکو، تجارانو ګټه ده. د حلولو لپاره یو اقتصادي ناستې ته ضرورت ده.
خاغلی الکوزی وایي د دواړو هیوادونو دولتونه باید په دې اړه خبرې وکړي او یو روښانه پالیسی وړاندې کړي. یو شمیر افغان اقتصاد پوهان وایي چې ډالر نړیوال او باثبات اسعار دي او افغانستان تل په خپلو راکړو ورکړو کې له ډالرو کار اخیستی. افغان اقتصادي شنونکي بشیر دودیال په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
ایران پاکستان او افغانستان کمزوري هیوادونه دي چې نشي کولای په راکړو ورکړو کې له قوي نړیوالو اسعارو ځان وساتي او د ډالرو ثبات هم ډیر زیات. په دې توګه ایران غواړي چې د ډالرو تر سیوري لاندې خپل اسعار هم یو څه ثبات ولري.
اقتصاد پوهان دا هم وایي ورسته له هغه چې پر ایران نړیوال بندیزونه عملی شول، آن د افغانستان د پخوانی جمهوریت پر مهال هم د هیواد سره راکړه ورکړه پر ریال او یا د حوالو او پولی خدمتونو له لارې کېده. دوی ټینګار کوي دا چې د ایران اسعار ثبات نه لري او ډیر کله د سیاسي تحولاتو سره یې ارزښت بدلون مومي، نو هغه کسان چې پر ریال کاروبار او راکړه ورکړه کوي د دې امکان شته چې په یوه شپه کې خپل ټول شته لاس ورکړي. د یادونه وړ ده چې ایرانی ریالو په بیساري توګه په دې وروستیو کې د امریکایي ډالرو پر وړاندې خپل ارزښت بایللی دی. د اسعارو د نړیوالو بازارونو د معلوماتو پر بنسټ دا مهال یو امریکایي ډالر د 2.0 ایرانی ریالو سره تبادله کیږي، په داسې حال کې چې د یو امریکایي ډالر ارزښت شاوخوا 2.20 افغانۍ دی.
د سره صلیب او سری میاشتې نړیوال فدراسیون وایي په افغانستان کې وروستیو سیلابونو د خلکو بشري اړتیاوې نورې هم زیاتې کړي دي. دغه بنسټ په یوه تازه اعلامیه کې زیاتوي چې وروستیو سیلابونو د افغانستان د 24 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي دي. دا به داسل کېده چې په بغلان او ځینو نور ولایتونو کې سیلاب ځپلی وایي چې لا هم عاجلې مرستې نه دي ورسېدلې. نور حال له آبدې سپوږمۍ نه.
د سره صلیب او سره میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC وایي چې وروستیو مرګونو سیلابونو په افغانستان کې بشري وضعیت لا کړکېچن کړی. یاد فدراسیون د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د پسرلي سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسان وژلي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي، دغه شان یې زرګونه څاروي هم له منځه وړي. د IFRC په وینا د غسیلابونو د افغانستان له 24 ولایتونو له ډلې 25 اغیزمن کړي. یوازې بغلان کې له 200 ډیر کسان زیانمن شوي او زرګونه نور د کورونو له ویجاړې دوه وروسته یې اوس بې کوره دي. دا په داسې حال کې ده چې په بغلان او یو شمیر نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو زیانمن شوي کسان شکایت کوي چې اړینې مرستې نه دي ورسېدلې. د مرکزی بغلان اوسیدونکي محمد عالم ازادي رادیو ته وویل چې سیلاب کې د کورنۍ شپږ غړي مړ شوي دي.
سیلاب راغی، دوه درې ثانیې نوې تیرې شوې، ما ویل لکه غر چې را باندې راغلی وي. زوی رانه یووړ، میرمن یې هم یووړه، دوراره میرمن مې هم یووړه، په ټوله کې شپږ شهیدان لرم.
د بغلان د برکې ولسوالۍ یو قومي مشر برکت الله خان په دې اړه ازادي رادیو ته وایي
په دې دره کې د اوسیدونکو هر کور ته له 15-30 تر 30 پورې زیان رسیدلی. اسلامي امارت د خلکو د زخمونو په مرهم کولو کې مرسته وکړي، څو د خلک د بیکور کېدو له امله کډوالۍ ته مخه نه کړي. هلته هم په اوبو کې ډوبېږي، بندیانېږي، په زندانونو کې مري. ډارېږم چې دا خلک له ډېره غمه سکته ونه کړي، باید دوی ته پاملرنه وشي.
بلخوا په فاریاب ولایت کې زیانمن شوي کسان ادعا کوي چې تر اوسه ورسره هیڅ مرسته نه ده شوې. د فاریاب ولایت د پښتونکوټ ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي. ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو د خلکو فصلونو د خلکو مالونو د خلکو مځکو ته زیان اړولې، خو حکومت تر اوسه په پښتونکوټ کې له خلکو سره هیڅ مرسته نه ده کړې.
په همدې حال کې د سره صلیب او سرې میاشتې نړیوال فدراسیون IFRC زیاتوي چې دا پیښې په داسې یو هیواد کې کیږي چې د دې فدراسیون په ټکو اوسمهال په نړۍ کې یو له تر ټولو بد بشري ناورین سره مخ دی او خلک یې ورسره په مبارزه کې ناچاره دي. د IFRC په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په افغانستان کې د مصیبتونو کچه په الفاظو نشي بیانېدی او د دغو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بیرنۍ نړیوالې مرستې ته اړتیا ده. IFRC په افغانستان کې وروستیو ورښتونو او سړو څپو ته په اشاره سره ویلي چې یادو ورښتونو د خلکو ژوند په ځانګړي ډول کرنه او مالداري د پام وړ زیانمنه کړې. هڅه مو وکړه چې پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت ویاند جانان صایق زیانمنو ته د مرستو د نه رسیدو د ادعاو په اړه او د زیانمنو شویو د دقیقو شمیرو په اړه وپوښتو، خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ.
له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د ازادي او اوریدونکو پروګرام پیلېږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه په لنډو کې. د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ په نښتو کې دوړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د راپورونو له مخې د پکتیا په ډنډ پټان او ځاځي اریوب ولسوالیو کې د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې له پرون غرمې پیل شوې او نن هم روانې وي. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی زمیر کابلوف وایي طالبان له دې وروسته د روسیې دښمنان نه دي. کابلوف د روسیې له تاس خبری اژانس سره په هغه مرکه کې چې نن خبره سو ویلي، د دې خبرې معنا دا نه ده چې طالبان د روسیې لومړۍ درجه دوستان دي، خو دا خبره روښانه ده چې دوی زموږ دښمنان نه دي. د فلسطین ولسمشر محمود عباس وایي هغه څه چې تمه کېده دوی له نړیوالو او سیمه ییزو شریکانو مالی ملاتړ نه دی ترلاسه کړی. شغلی عباس نن د عربي اتحادیې په یوه سرمشریز کې د وینا پر مهال دا خبره وکړه. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان له آذربایجان سره د سرحدونو د حدودو ټاکلو د موافقې دفاع وکړه. پاشینیان نن د کابینې په غونډه کې دا موافقه یوه بریا وبلله. په همدې حال کې په لسګونو مظاهره چیان چې د دې موافقې مخالف وو له حکومتي ودانۍ د باندې راټول شوي وو چې پولیسو یې د تیتو پره کولو هڅه وکړه. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین چین ته د دوه ورځني رسمي سفر پر مهال له خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ سره وکتل. چین ته د پوتین دا سفر په داسې حال کې کیږي چې روسیه پر اوکراین تر بشپړ یرغل وروسته په اقتصادي لحاظ پر چین ډېره متکی ده. پوتین چینایي رسنوی ته ویلي چې کرملین د اوکراین د شخړې په اړه خبرو ته چمتو دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکي پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي. تاسو خبر یې چې د تیرې شنبه پر ورځ د طالبانو د حکومت زر ورځې پوره شوې. دا چې په دغو زر ورځو کې د طالبانو حکومت ولی او تګلارې څه ډول وي په دې اړه عام خلکو خپل نظرونه را تپریخي دي. د وروستیو سیلابونو په اړه هم پیغامونه لرو. دا چې څنګه له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوی وشي او سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ منځته راوړي په دې اړه له متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. د پروګرام په پای کې د ورکشو اجزانو د لاټې د پروګرام لنډه برخه هم مه هېروئ. خو راځئ پایل ستاسو پر پیغامونه وکړو.
السلام علیکم ورحمت الله. ازاده راډیو محترم کارکونکو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه وړاندې کوم. الله دې وکړي چې ټول به روغ جوړ اوسئ. ښکلا شه د کابل ولایت نه پیغام پرېږدم. پیغام مې په دې اړه باندې دی چې طالبانو که څه هم امنیت راغلی دی دا خبره به صحیح وي، روس په ډېرو ولایتونو کې بې امنی ده. دا چې څوک یې په لډاره څه نشي ویلی او څوک دا نشي کولی چې راپورونه دې ورکړي، او ځکه چې هر څوک په دې ډار کې دی. یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو نو هغه حکومت ته زما په نظر هېڅ حکومت ویلی نه شو.
ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي، مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. نو یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو دې ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګرېوان دي. هر څوک په خاص توګه نجونې ډېرې ستونزو سره مخامخ دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري. نو څوک رواني ستونزې لري په دې اخرو کې، څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګرېوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي. دا باید خلاص شي، ځکه چې ټولنه ورځ په ورځ همدغه جهالت خواته روانه ده. یوازې دا خو نه ده چې دلته فقط انسټیټیوټونه خلاص دي او هغې کې فقط قابلګي او نرسنګ دی. نرسنګ او قابلګي باندې څوک څه وکړي؟ ولې دا نور علم نور زده کړې ښځې یا پکې حق نه لري که څنګه؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حبیب اللہ مبشر یم د هلمند ولایت تگریش ولسوالۍ څخه په تماس کې یم. نو په دغه نظر باندې چې طالبانو واکمنۍ ته رسېدلی دي، نو الحمدلله په افغانستان کې ډېره آرامي ده، کم جنګونه پټاون دا شی نشته. نو موږ ډېر خوشحاله یو، الله پاک ټول عمر بس دغسې استقامت او دغسې دغه اخلاق دې ته ورکړي چې دی د ولس سره شوی کې. نو دغه لنډ پیغام دی او بس. نو چې د ټولو ولس دا رقم ځان سره ونیسي، لکه خپل د دې خپل د کور خلک شي، او دغه ولس د دې د کور خلک هم دي په دې خطر باندې چې دی راغلي دي، دغه ولس په قرباني او دغه ولس په همکاري راغلي دي.
سلام علیکم. سلامونه نیکې هیلې احترامات د ازادۍ راډیو کارکونکو ته. په ژوند کې خو ډېر بدلونونه راغلي دي، خلک بیکاره شوی دي، قسم نشته ده. یوې مړۍ ډوډۍ تیاران دي چا وظیفې درلودې، وظیفې د لاسه ورکړلې. د یو فامیل نه به که فامیل کې پنځه یا شپږ نفره ځوانانو، دوه نفره به خامخا په وظیفه وو، نور سیستم به هم ورسره جوړ و. نو دا زیاتره خلک بیکاره دي، بې کسبه دي. باید طالبان خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دا باعث دی کېږي بیکاری چې خلک د وطن نه ملاړ شي، او بیرته د طالبانو په مقابل کې د امنیت خرابوالی هم وکړي، ځکه خلک د نسو استفاده کوي. زیاتره هغه نظامیان بیکاره دي، هغې ته یو بل ډله یو بل حکومت معاش ورکوي طالبانو په مقابل کې جنګوي.
سلامونه ازادي راډیو ټولو اوریدونکو کارکوونکو ته، د خاصو طرف ته د ارمان شنوای سلامونه. ورور زمونږ دغه پیغام باید تاسو خپور کړئ. زمونږ په دې افغانستان کې چې کوم سیاست طالبانو روان کړی دی او کوم پرېکړې روان کړي دي، باید د جنکو پر مخ باندې مکتبونه پرانیزي، ځکه چې د دوی دا مکتبونه پرانیزي نو اثر هغه وخته پورې موږ نړیوال هیڅ په رسمیت نه پیژني. افغانستان کې خلک د فقر او نیستۍ سره مخ دي، خلکو کره بیکاره د ډوډۍ درک نه لګیږي. مخکې هر رقم جمهوري نظام د هر چا په مخې دروازې خلاصې وي، اوس په دو په نظام کې تیر نظام عسکر خو بغیر د هغې نه په دولتونو خپل دولت کې ځای نه ورکوي. خو بدبختانه چې دا څوک چې په مجاهدینو کې هغه خلک هم نیسي بیا، چې مثال چا دوله ډزې کړي په تیر دولت د طالبانو کې، نو څوک چې تیر نظام خو بیا چې مجبوره به شوې لا بړې، هغې کې به دا عسکري وکړي او چاره به دا لا روانه کړه. نو الله دا وکړي زموږ دا پیغام تاسو خپور کړئ.
سلامونه احترامات مې ومنئ. زما نظر دغه دی چې په دې وخت کې چې واک ته طالبان رسېدلي دي او تقریبا درې کاله یا زر ورځې پوره کېږي، په دې موده کې او د دې نه مخکې منفي او مثبت اړخونه چې د کوم د درېو قواوو دي، لکه په سر کې ناټو او جمهوریت او ورسره د اسلامي امارت دغه درې ډلې په میدان کې د جنګ په میدان کې سره ښکېلو، د دې په دغه کې پایله کې اسلامي امارت واک ته ورسېدو، جمهوریت او ناټو دواړه یا ماتې وخوړل او یا د صحنه نه وایستل شلو په دې سره دغه درې واړه قواو چې سره په جنګ کې وي نه امنی هم ډېره وه د درې واړو قواو د خوانه نه امنی وه هم د ناټو له خوانه وه هم د جمهوریت د خوانه وه هم د اسلامي امارت له خوانه وه اسلامي امارت له خوانه هم نه امنی ډېره وه او د امارت د جمهوریت او د امریکایانو له خوانه د ناټو چې سر کې ناټو د ناټو د خوانه هم وه خو متاسفانه چې څه وخت دغه دوه ډلې چې جمهوریت او ناټو وه دوی ماتې وخوړله او یا د سانې نه ووته امارت واک ته ورسېدو یو منفي د مثبت دغې خو دا وه چې په ټول افغانستان کې امنیت تامین شو او بلکې امنیت له دوی د خوا نه خراب و له دې درې ډلو له خوا نه امنیت دوی خراب کړی وو بېرته چې څه وخت دوه ډلې له سانې نه وایستل شول یو ډله سانې ته داخله شوه نو سرته سري امنیت ورسره ښه شو امنیت راغلی اقتصادي وضع هم تر صفر کچه ورسېدله تعلیمي وضع هم د صفر کچه ته ورسېدله خصوصا په تعلیم په میدان کې بیا د خویندو د کار بندیز او د پوهنتونونو د مکتبونو بندیزونه دغه هم په صفر کچه ته ورسېدله نو اوس د اسلامي امارت نه موږ دغه هیله کوو چې اسلامي امارت د مکتبونو خو بار بار ویل کېږي تر اوسه کوم څرک نه معلومیږي او نه پته لګیږي چې کله به کېږي او کله به طرحه جوړیږي دا طرحه شاید تر اوږدې مودې پورې وغځول شي او تر هغې وخته پورې چې دا طرحه جوړیږي نه دغه فکر او مکپوره به هم د افغانانو د ذهنونو نه وتلي وي په دویم قدم کې د اقتصادي پلو ته راځو اقتصادي پلو کې اسلامي عمارت هلې ځلې ډېرې کوي هلې ځلې د ستاینو وړ دي لکه قراردادونه شو قانونه شو پټرولیم شو ډېر ځینې کارونه دي چې هغه دوی په مثبت طرف ته روان کړي دي او په مثبت طرف باندې وړي نو الله ته انشاءالله امید لرو او امیدوار یو چې اسلامي امارت په واک کې پاتې شي او دغه کوم نیمګړتیاو چې په اسلامي امارت پورې دي لکه د انجونو مکتبونو شو پوهنتونونو شو کاربندي دغه خلاص شي او کو دغه خلاص نشي نو د اقتصادي وضع ورسره ښه شي انشاءالله امنیت تر ډېره حده پورې تامین دی یوازې د امنیت په برخه کې پرمختګ ډېر شوی دی او هغه هم ما مخکې یادونه وکړله چې درې قواوې سره په میدان کې ښکېلې وي چې یو ډله ناټو وه یو ډله جمهوریت وه یو ډله اسلامي امارت وه نو په دې کې دوه ډلې چې له سانې نه ووتلې یو ډله سانې ته داخل شولله او حتمن نو چې یو دوه درې ګونې قواوې سره په جنګ کې وي نه امنی هم وي او ور سره بې ثباتي هم وي نو دغې په خاطر باندې اوس اسلامي امارات واک ته رسېدلې ده نو امنیت سل فیصد تامین دی مننه دغه زما نظر او تاثر مې شریک کړو مننه کوم وده
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه چې د طالبانو د حکومت ولې د زرو ورځو په اړه مو ازادي رادیو تپریخي او مخام تاسو ته خبر کړل اوس هم راځو هغو پیغامونو ته چې په افغانستان کې د ورستیو سیلابونو په اړه دي
مشکلې دی ورود ته سیدا دي دا ورود کلی ته برابر دی دا اوس ورودونه چې سیلابونه دي روان دي په خو خدا زنګلون خو ما مخکې په مخکې مسج کې دا ونه کوي دا چې زنګلون حکومت کړ دا وکړه خراب کړه تیر جمهوریت ته وخته نو دغه دی به خپل استعمال ولې به نور تجارت نه نور خلکو ته په نیمه قیمت ورکول حتی وای دغه غټه مزده چې به ډک کړي و دا په څلور زر کالداري د پاکستانی کالداري ورکول ایا دغه خلک به بنجان کړي او په غو به کښله بالا به مزده کول نو وسغه ځنګل چې حکومت وکښل زموږ پر کړي باندې سیلاب سیده دي ورځ په ورځ باندې همزه کوړي خدخ کیه چې دغه سیلاب په مخنیوي کې موږ څنګه وکړنه ویني الګیان بیا وته کښینو پر غلاکه نغل نلګیان خمسال وړي وز سیلابونه جختسم ته به د معلومات او راپور نه درځي چې وس دغه په برابر موږ څنګه نلګیان وته کښیدو کم رقم نلګیان چې ش مخنیوي وکړي دغه سیلابو د کلی مر خراب وي
د نورګیان د دواب د منډول دا عمومي لار ده سیلاب د لار سرک وهلې ده فاس کمر ده د انسان دی لاز نه هیڅ قانون نشته
دواب منډول لار درې څلور د زایم داسې خطر ټک راوتلې ده خو ډیر زایون هم داسې سیلاب بند زریه بند هم خراب شوې ده خو تر اوسه پر چا اقدام کړی نه دی کوم د قشن لار بندې سم مریضان او څه مشکل ستون زره ولسوالي منډول خلک مخ دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دی ترود مشتبه ډیر غټ غټ توانونه ورسوله د قندهار ولایت د میوند ورسوالی د بنی تیمور سیمه د لنډی پکې کې تقریبا څو جری په غنمه راسوی وړله پان ونړول او یو سراوی وی دوی کوټې وی یو برمه وی وړرسه نو بخچا هغه وی وړرسه نو بهخه غټ غټ توانونه د خاطر سوال دی وروره دا غزما خبر نشر چې مشران پر ورسیږي او دا غزمو حال تکتنه وکي شراسي مسه دا اوسه پورې څوک نه راغلی نه چا بشتنه راوینه کړې ده ستاسو څنګه حال دی دا غز سر نشر کړو الله پاک دې خیر درک السلام علیکم ورحمت الله
السلام علیکم څنګه شایست بخیر است د ازادي رادیو اوریدونکو کارکونکو ته ټول ته سلامونه کوم هلمن ولایت نوې ولسوالۍ خبره در سره کوم مسلمانان ډیر مشکل سره مخامخ کړي دي دغه حیوانان چې دي د غوایو ډیر د ګران ګران روپو حیوانان د لاسو څخه وتلي دي نو دا چې ما د ازادۍ راډیو سره دا هیله ده چې پلدا پیغام خپور کې زموږ ځخ تر لوړو مقاماتو پورې تر لوړو چارواکو پورې ورسېږي السلام علیکم
اوریدونکو د سیلابونو په اړه مو پیغامونه واوریدل باید ادونه وکم چې تر ټولو تیز او خنړی سیلاب په بغلان ولایت کې راووته خو موږ ته تر دغه خبرونې پورې له بغلان د خلکو پیغامونه نه دی را رسیدلی ممکن لامل دا وي چې خلک په خپل غم کې مصروف وي او هلته مخابراتي ستونزې وي خو په بغلان کې د سیلابونو له کبله مرګ ژوبله ډیره وه لسګونه کسان مړه او ټپیان شوي دي په سیلابونو کې دا چې دغه ډول سیلابونه څه ډول احتمالي ناروغۍ له ځان سره راوړي او له سیلابونو وروسته د خلکو لاسنیوای څه ډول وشي په همدې او نورو مسلو زما همکار عصمت څاروان په جرمني کې له ډاکټر محمد اکرم ملکزي سره مرکه کړي
لومړی باید ځان متقین کی چې دا کس چې ده آیا په هوښ ده او که به هوښ ده که چیرته په هوښ ده نو سره باید وګوري دا بدن وګوري چې کوم غړی خپل نه کوم مات شوی ده ژوبل شوی ده او کنه ده کدا هم دی نو دا به د خپل فضل وي دی وخت کې به لازم ده چې دا انسان د بدن د ډیر یخیدو نه باید بچي نو په دې وخت کې لازم چې دا لمدې جامې باید د بدن نه یو ایستل شي هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بیرته تود شي او کنه نو که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړېدا پیدا کوي کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یاده چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې دا هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوې وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشې کړي ګایاګانې نور شینې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي هغه باید ستوني تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځان ته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې وسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغلل شي هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار ته بندوي بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میری ته چې اوبه اوبه ورغلی دي دا ته کانګ ورځي نو په دې حالت کې یو څوک کانګ کوي او هغه کانګ چې دا کچې ته د ستون تاخ پروت وي نو هغه کانګ بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې نو د دې مخنیوي په کار دی په ډډه باندې چې یو څوک کوي بیا دا شی نه پیښیږي دا په غلط کار کې یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکی هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کې پخې اسمان خواته کې او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبو بم درقموزي او بیرته به خشي دا به ډیر ستر غلطي وي غیر دې چې دا تاوان وکي کومه ګټه نه لري انسان داسې نه لکه بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه راوځي هغه کېدای شي چې بیرته د تنفسي لارې ته لاړ شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونه یا پښونه جګ کي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوځي نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دوازې نه چې بل لوی خطر دی نو ښه به دی چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې دی یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي بیا دا بلې ډډې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر محمد اکرم ملکزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 23 21 24 21 201.
اوریدونکو اوس هم راځو د ورکشو عزیزانو د پروګرام لاندې برخې ته چې زما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
سلامونه می که هیله دا زده رادیو ټولو مینوالو ته خاص او ځنګړي سلامونه کوم. دا وخت مو په خیر. ټلیفون لیکي ته زه راغلی سرتاج ننګرهارې در سره ما بیا له مزار شریف نه یم. له مزار شریف د دیدادی خار سیمې نه دغه نه یو کوچنی ماشوم نادرکه شوی دی او ماشوم امید نومیږي. د فلار نومې منتظر ماما دې که هر چاته معلومات دې ضرورې او د زړه له همدردۍ دې موږ سره په دغې درې شمارو باندې برخه واخلي. زه به ورته شمارې وایم: 0 5 8 6 5 5 4. بل نمبر دې 0 5 8 9 3 9 4. پر څه شماره ورته افغان وایم: 0 5 9 4 3 9 1. ماری ورته بیا یو یو تکراروم: 0 8 3 4 5 2 4 5 0. بل نمبر دی 0 8 9 0 3 9 0. رسیش مارا بغان د 0 2 4 0 9 2 4 4 9 4 1. پدې هله چې پیغام مې نشر کړو په بیا نشر کې ازادۍ راډیو دی وی تل دی ډېر مننه خو وختونه د الله په امان.
السلام علیکم. زه ظفر الله خوشحال ترین د پاکستان بلوچستان ډب خاندي د امان څخه خبرې کوم. زما یو لتروري زوی ورک دی چې په نامه دا دوه نیمیږي. د مشر ورور نوم یې لال محمد نیمیږي. دا 15 کاله کېږي چې ورک دی. نو کوټ یې مشر ورور لال محمد او کورنۍ ډېر په سخت پریشانی کې دي چې دا دوه بیانونه یې سبا راسي خو دا دوه هیڅ پته نه وځي کله براسي. نو کار چاته معلومات ستا مشتدي خامخا په دغه شمیره باندې زنګ ووي. نو زما د ټلیفون کوم شمیره چې ده 0 3 1 0 8 0 1 8 9 0. یعنی یو دلې بیا هم وایم: 0 3 1 0 8 صفر یو و اته نه صفر دا زما د ټلیفون شمیره ده. له خدای دپاره دي مرته خامخا زنګ ووي او د ازادۍ ریډیو د ورکسو اجزانو د نشریدو په هیله وسلام په احترام.
سلام علیکم، زما محمد عمر د پوستي څخه خبرې کوم. د ازادۍ رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زموږ یو دوست د محمدزي په نامه چې تقریبا د شپږ اوو کالو څخه نادره کوي، اصلا د دراوت د دېزک د کلي دی. که څوک د ده پر برابر باندې حال احوال لري، زموږ سره دې حال شریکي په دغه لمبر باندې، او لمبر به درته تکرار کوم: صفر پنځه واره درې شپېته څلور سوه څلور. خدای په امان.
بله سلام علیکم ورحمۃ اللہ. سلام علیکم تاسو ته، ټول راځم چې څنګه وخت په خیر همزله لامنې ملغمان څخه نو زه یو تر زه چې نصر مې کې تقریبا د مې کې نظر کې شوه دا چې په څلو وې څو کالې تر وکړې په تان دي کار څه معلومه ته نو ته دې په دغه شمیر ځنګ وې چې تر وا بیا تیا نه هې چې په څو تا یا یعنی چې پیر وو اته چې پیر دوا نه شپه وو اته بس تخته تمام.
د نادرکی اعلان: عبدالرازق ولد عبدالقدوس او عباد الله ولد رحم الله چې د جلال الدین المسیان دي، دغه دوه تنه ماشومان د یوې دینی مدرسې طالب العلم دي چې د لغمان ولایت مرکز هرمل د کلي اوسیدونکي دي. له پنجشنبه ورځ مازیګر څخه له کوره وتلي، تر اوسه یې معلومات نشته. که هر چا ته معلومات وشو نو په لاندې شمیرې اړیکه ونیسي: صفر اتاویا دو ویش واویا وویش، او بل شمیره ده صفر واویا یوویا نه ویش وسو یو نوی.
سلامونه د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو مینوالو ته، همدا وخت او شیبه هم خیر. نور الله هجران مال کابل. زمنګ یو رښوې عزیز چې تقریبا څلور کاله کېږي او مخکې ما پیغامونه ثبت کړي وو په ازادۍ رادیو کې. د ملاخیل ورور دی، نواب نوم دی، داسې د اووه دېرشو اته دېرشو کلو به وي په عمر کې. میانه قده سړی دی، برابره ګیره لري او په اعصاب مغزو کې هم جوړ دی. خاصې د کور نه خفه شوی تللی ده، څلور پنځه کاله کېږي چې بیخي نادرکه شوی ده. نو که هر چا ته په دغه باره کې معلومات یا یې پیدا کړی یا کوم دوست عزیز معلومات هغه یې، نو موږ ته په دغه شماره زنګ وکړي. زمونږ د واټساپ شماره ده، البته زما د واټساپ شماره ده چې څلورویشت ساعته خلاص وي انشاءالله، چې څه خبرې راشي، عکس تصویر یو چې ویډیو یې راولېږي په دغه شماره: صفر واویا څوارلس پنځلس اووه سوه درې، یعنی صفر و و یو څلور یو پنځه و صفر درې. بله اتصال شماره ده، غم درته وایم چې ساده شماره ده: صفر اتاویا اووه سوه یوولس شپږ شپېته نه څلوېښت، یعنی صفر و اته و یو بیا یو بیا شپږ بیا شپږ څلور نه. په دې هیله یم چې زما پیغام خپور شي. باقي ښه پروګرام او ښه ورځ.
سلامونه نیکی هیلی. د ازادۍ رادیو د ورکو سو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو اوریدونکو او کارکونکو ته خدای دې وکړي چې ټول براته روغ او جوړ یاست او د ژوند له چارو به خوند اخلي. زه محمد اسلام همت د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کیم. زموږ یو قریب د پنامه د حکمت الله د عبدالجبار زوی د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ د شاکوشي سیمې اوسیدونکی دی چې پیله نیکور د نیمروز ولایت په دلارام ولسوالۍ کې دی. تقریبا د شاوخوا یو نیم کال راهیسې له خپل کوره نه درک دی چې کورنۍ د نوموړي په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري او ټول کور یې په ده پسې سخت پریشانه دي. که چیرې حکمت الله جان یا د ده نور ملګري یا بل څوک د ده په اړه معلومات لري او یا له ده سره په تماس کې، نو د مهربانۍ له مخې دي ما ته دې په دغه لمبر زنګ ووهي: صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. شمیره یو ځل بیا تکراروم: صفر اووه سوه اووه ویشت دوه څلوېښت یو اویا. نو هر مسلمان ورور کده حکمت الله په اړه معلومات لري د اسلامي همدردی او ورورګلوي د مخې دي زما سره په دغه شمیره چې واتساپ هم لري تماس ونیسي.
په همدې سره دغه پروګرام پای ته رسوي. یو ځل بیا ل خپلو همکارانو اجمل اند او طاهر روخانه مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 اتسلور سوشل 22 یولس سلریوشت 201.